مشال ریډیو بل خبرونه ته مزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې یو ساته خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز هوائي بمباري د ترګري د مخنیوي لپاره د پاکستانی حکومت هلې ځلې په پاکستان کې د جوړیدونکو پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې او د افغانستان د ولسي جرګې د رنۍ غونډې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې او د خبرونې په دویم نمای کې د باختر ستوري 19 پروګرام هم درته وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پوځوای په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ ناوخته لږ درویشت وسلوال وژل دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د پوځي عدالتونو جوړېده د جدي اندېښنې وړ دي او د اوکراین حکومت او روس پلوه بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پایل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یا د جمعې په ورځ ناوخته لږ درویشت وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د پوځي چارواکو له خولې وایي چې د وسلوال هغه مهال وژل سوي دي چې پاکستاني پوځ د تخیلو په بیلابیلو سیمو کې په هوایي بمباریو کې د وسلوالو پټنځایونو په نښه کړي دي. دوی وایي دا بریدونه په لوړه منډۍ، منګسین، لټکه او شاوخوا سیمو کې سوي دي. استخباراتي چارواکو نه یوازې د مړو شمیر 50 یاد کړي، بلکې وایي چې په دې بریدونو کې د مهم طالب مشرانو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژل سوی دي. آزاد سرچینو د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو د دې اداو پخلی نه دی کړی او نه هم وسلوال طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د پوځي عدالتونو جوړېده د جدي اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې دوی د نورو عدالتونو په موجودګۍ کې د پوځي عدالتونو مخالفت کوي. زهرا یوسف وویل
بالکل
هو لمون سره اندېښنه شته، ځکه چې د ترهګرو تعریف څرګند نه دی. د دوی په فکر هغه خلک ترهګر کېدای شي چې خپل کامی حقونه غواړي او د هغوی لپاره مبارزه کوي، نو موږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د جی سند قومي محاذ مشر نیاز کالانی او د ورکړل سو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی ماما عبدالقادر بلوچ هم د پوځي عدالتونو جوړېدو په اړه اندېښنې وښودلې. دوی ویل د عدالتونو به د بلوچ او سندیو ملت پالو پر ضد وکارول سي، خو پاکستاني چارواکو په دې عدالتونو کې د چلیدونکو مقدمو د څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په اورګزی ایجنسی کې د یوې چپکی پیښې له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي دي. انزامي چارواکي وایي دا پیښه د جمعې په مازیګر د اکوزو او اورګزو په سره میلا سیمه کې هغه مهال وسو چې یو مسافر وړونکی موټر تر غره ولوید. د چارواک په وینا په وژل سو 11 کسانو کې دوه ماشومان او یو میرمن هم شامل دي. د مسافر وړونکی موټر له کوهاټه د کلای سیمه پر لور روانو. سره سیمه سره میلا د کوزی اورګزو په حدود کې راځي، چیرې چې د روانې میاشتې پر 15 نیټه هم په یو ټرافیکی پیښه کې اته مشکوک وسلوال وژل سوی و. د افغانستان ولسی جرګه نن د حکومتي کابینې په اعلانېدو کې د ځنډ پر مسله بحث کوي. دا مسله دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه وروپیژني. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو مشر عبدالقادر وطن دوست ځاځي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل په نننۍ غونډه کې به پر دې بحث وسي چې د نوې کابینې لپاره پر حکومت څه ډول فشار واچول سي. نوموړي زیاته کړه
تا آخر زمین هفته وقت دادیم که بر ما کابینه را معرفی بکنه.
حکومت ته مو د اونۍ تر پای وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبه په ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړای شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر میاشتې پر 19 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړ او ویل چې په لنډ وخت کې به کابینه اعلان کړي. افغان چارواکي وایي چې د دې هیواد په لوګر ولایت کې د ناټو د هوایي برید له امله درې تنه وژل شوي دي. د لوګر د والي ویاند دین محمد درویش ویلي دا هوایي برید د جمعې په سهار د آبجوش په کلي کې شوی دی چې د وژل شوو درو کسانو تر څنګ پنځه تنه نور پکې ټپې شوي هم دي. دین محمد درویش وویل د ناټو ځواکونه وایي چې په برید کې وژل شوي کسان طالب وسلوال دي، خو د سیمې خلکو دوی ته ویلي چې په دې پیښه کې وژل شوو هغه عام وګړي دي چې له کوچیانو یې خپلې سیمې ساتلې. د چارواکو په وینا دوی د دې پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استولی دی. د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې یادو غاړو د دسمبر پر 24 نیټه په مینسک کې د امن ابتدایي تړون لاسلیک کړ. د روس خبری رسنۍ وایي چې دا بندیان به په یو داسې بی طرفه سیمه کې تبادله سوي چې د بلتون پالو تر ولکې لاندې دونیتسک اشاره شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې په شمال کې پرته ده. تمه کېده چې د بندیانو د تبادلې پر مهال به شاوخوا 240 بلتون پالی او 150 اوکراینی عسکر موجود وي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې حکومتي رسنیو ویلي چې نږدې 1500 حکومتي عسکر لا هم د بلتون پالو په ولکه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر یو چارواکي ویلي چې هیواد یې د هغو رپورټونو په اړه اندېښمن دی کوم چې په آذربایجان کې د آزاد اروپا راډیو پر دفتر د چاپی خبر ورکوي. دې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې موږ په دې اړه اندېښنه لرو چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو د آزاد اروپا راډیو د آزاري څانګې پر دفتر چاپه وهلې ده، کارکوونکي یې بندي کړي او په دفتر کې یې تلاشي کړې ده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کله تاسو خبرې ریډیو کې تیری سينو په انټرنیټ کې په تکراری توګه اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې لږ تر لږه 20 وسله والو وژل دي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ پر ضد د سوو پریکړو د عملي کولو لپاره تیر ورځ په خپل مشرۍ کې یو ځانګړی کمیټه جوړه کړې ده. د دفاعي چارو کارپوهان وايي پاکستان باید د سخت دریځو فکر ته د مذهب له لارې ځواب ووایي.
ترګرو کوم نظریاتی خیال دی، هغه نظریاتی خیال ته جوابي خیال غدری کوم را وړاندې کوي، هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې باغی جواب ورکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وايي په ملک کې د پوځي عدالتونو جوړېدل د دې قبل د اندېښنې وړ دي چې تر اوسه په دې ملک کې د ترګرو سم تعریف نه دی معلوم.
انکه نظر میں وہ بھی ہو سکتے ہیں ٹیررسٹ جو اپنے قومی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں.
د افغانستان ولسی جرګه نن پر دې بحث کوي چې ولې ولسمشر اشرف غنی نوې کابینا لا نه دور پیژندلې.
په آخري زمي هفته وخت دادیم چې بر ما کابینه را معرفي وکنه.
او که د خبرونو تر پای را سره اوس په باختر ستوري اونیز پروګرام کې به په جلال آباد کې د یو لمنځن غونډې په اړه واورئ.
ډاکټر صاحب سیفلا غریب یاد یو له هغه ځوانانو دی چې په کم عمر کې علمي برخه کې لوی خدمت ترسره کړی دی. د شپږیش کلونو کې څلور دېرشو ته د کتابونو د چاپ شمېره رسیدلې.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې تیر ماښام یې د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې 20 وسلوال وژل دي. د دوی په وینا دا وسلوال هغه مهال وژل سوي دي چې جنگي الوتکو یې پټنځایونه په نښه کړي دي، خو آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل بیلابیلو سیمو کې د جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 30 وسلوال وژلي شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو تیر ماښام د تاخیل پاک افغان پولیس سره نږدې لوړه منډي منګاسین لټکا او خواوشا کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او درانه اسلحه هم تباه کړې ده. د دوی په وینا په دغو بریدونو کې 30 وسلوال وژلي شوي او یو شمېر ټیکانې هم تباه کړې. د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر هم د درویش وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو بل طرف ته استخباراتي ادارو چارواکي بیا وایي په هوایی بمبار کې تر 500 پورې وسلوال وژلي شوي چې مهم کمانډران او ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دین وړاندې دوی رسنیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی ته هغه تاوان نه دی اوړېدلې کم چې فوز په مختلفو بمباریو کې دعوا کوي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې تر دې دمه د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر دعوا کوي چې دغلته په مختلفو هوایی بمباریو کې تر دې دمه د 1300 نه زیات وسلوال وژلي. فوز دعوا کوي چې شمالي وزیرستان زیاتره برخه د وسلوالو څخه پاکې کړي او میرعلي، میرانشاه، رزمک، شواز، پینوام او خواوشا سیمې په مکمله توګه د خپل واک لاندې راوسته. د پنجشنبه په ورځ د لوړې ستې غونډې مشري پر مهال د پاکستان فوز مشر جنرال راحل شریف پر فوز او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې ترهګري پر ضد منظور کړل شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزمن ګامونه واخلي. عمر دراز، وزیر مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړ کړې ده چې د قومي اکشن پلان په نامه هغه ټول پریکړې عملي کړي کوم چې د دسمبر پر 24 نیټه په ټول غونډیزه غونډه کې سوي وي. نواز شریف ویلي چې د یادې کمیټې مشري به په خپل کوي. د مشال رادیو خبريال ربی اکرم خان په دې اړه رپورت لري.
پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه وزیر اعظم اعلی چارواکو ته ہدایت وکړو چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد دی یقیني جوړ کړی شي. د خصوصي کمیټې په غړو کې به داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز، د دفاع وزیر خواجه آصف او منصوبه بندي او ترقی وزیر احسن اقبال شامل وي. په دې موقع وزیر اعظم اٹارنی جنرل ته ہدایت وکړو چې آئینی ترمیمونو لپاره د سیاسي مشورولۍ سره په فوري توګه مشاورت وکړي شي. په دې موقع وزیر اعظم زیاته کړه چې د خپل خاورې نه ترهګري ختمول لپاره اغوی فولادی عزم لري او د سیاسي مشورولې په اتفاقي رائے سره به موږ د ترهګرۍ مکمل خاتمه وکړو. پاکستان سرکاری ټي وی تر مخه چې وزیر اعظم دا هم وویل چې سټیټ بینک دی د وسلوالو د فندونو نگراني وکړي او خیبر پښتونخوا حکومت دی غیر قانوني افغان مهاجرینو لپاره منصوبه تیار کړي. وزیر اعظم وویل چې هغه خپل د هرې صوبې دوره کوي او قومي اکشن پلان جاج باخلي. وزیر اعظم په وینا چې هر قسمه تشدد د ترهګرۍ وګڼل شي او اخرني وسلوال پورې به د ترهګرۍ خلاف جنگ روان وي. په دې اجلاس کې دا هم اویل شو چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د فورس زر تعینات کړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په حق له د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای چې صرف قانون جوړېدو سره او سخت سزاګانې ورکولو سره سرحد پورې ترهګرۍ کې کمواله راتلی شي، خو مکمل خاتمې لپاره به حکومت له د خلکو کمک هم حاصلول وي او کوټل اقدامات به هم اوچتول وي.
د ترهګرو کوم نظریاتي خیال دی هغه نظریاتي خیال ته جوابي خیال نریټیو چې دا هغه دوی کومه را وړاندې کوي او هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې د هغې جواب ورکړي. درېیمه خبره دا ده چې اوس پنجاب کې کوم طالبان دي او کومې ډلې دي او په کراچۍ کې لسانی ډلې دي، نو د هغوی خلاف چې کومې کاروایانې کېږي د هغې ته به دوی کوم شکل ورکړي. نو د دې ټولو په کار ده چې اوس یو مقرره غلې ده چې پاکستان صفا کوي نو چې په دې طریقه باندې صفا کوي.
د ذکر ده د چهارشنبې د شپې ملکي روانې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پارلماني ګوندونو اجلاس نه پس خپل خطاب کې وزیر اعظم ویلي وو چې ملکي د فوجي افسرانو په مشرۍ کې به خصوصي عدالتونه جوړیږي او دې لپاره به آئینی ترمیم هم کیږي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د پیښور د سانحې نه پس پاکستان بدل شوی دی، پسې کې ترهګري، شدت پسندي او عدم برداشت له هیڅ گنجایش نشته.
رابی اکرم خان. و د رابی اکرم خان په ریپورت کې مور دی چې پاکستانی حکومت په ملکی ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د هغو ګوندونو تر څنګ چې د دې عدالتونو ملاتړې کړې دي، آیا داسې ګوندونه، آیا داسې ډلې هم شته چې د دې عدالتونو مخالف دي، اندېښنې لري؟ په دې اړه زه تاسو ته ریپورت لولنډي د مې وروسته وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دسمبر پر 24 نیټه له یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته اعلان وکړ چې ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له حکومتي پریکړې یو ورځ وروسته امر وکړ چې د یادو عدالتونو پر جوړېدو د کار پیل شي. که څه هم د ملک لوی شمیر ګوندونه له حکومت سره د دې عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي، خو ځینې بلوڅ او سندي ملتپال یې مخالفت کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کوي. سردار اختر منګل وویل،
موږ ته داسې ښکاري چې په دې پوځي عدالتونو کې به د هغو خلکو پر ضد مقدمې وچلول شي چې په جمهوري توګه یا خو د جمهوریت لپاره او یا هم د خپلو قومي حقونو لپاره کار کوي. موږ نه د دې پریکړې لپاره په رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې برخه اخیستې ده او نه هم د دې پریکړې ملاتړ کوو.
سردار اختر منګل زیاته کړه، تر دې وړاندې هم پوځي عدالتونو د بلوڅو مشرانو ته سزاګانې ورکړې وې. د سندی ملتپال ګوند جی سند قومي محاذ مشر نیاز کالانی هم د پوځي عدالتونو مخالفت وکړ او وی ویل چې پوځي عدالتونو کله هم امن نه دی راوسته. نیاز کالانی زیاته کړه،
یو خو د دوی دا عمل څرګندوي چې دوی پر خپلو ولسي عدالتونو باور نه لري، او بل خبره دا ده چې زه په داوا سره ویلی سم چې د دې پوځي عدالتونو راتلونکي هدف به په بلوچستان او سند کې هغه خلک وي چې د خپلو حقونو لپاره کار کوي.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په داسې وخت کې جوړیږي چې په ملک کې په زرګونه کسان ورک دي، د کومو چې لویه برخه بلوچستان دي. د ورکړل سو بلوچستان د مندلو او خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکې ماما عبدالقادر بلوچوای د پاکستان د سپریم کورټ په موجودګۍ کې دوی د پوځي عدالت هیڅ ضرورت نه ویني. ماما عبدالقادر زیاته کړه،
موږ تر دې وړاندې د ولسی عدالتونو په اړه اندېښنې درلودې او دوی اوس فوزي عدالتونه جوړوي. اوس به بالکل موږ ته سره عام پانسیګانې راکول کیږي، نو موږ ځکه د دې فوزي عدالتونو په اړه بیخي زیاتې اندېښنې لرو.
د سردار اختر منګل، نیاز کالانی او ماما عبدالقادر بلوچ اندیشنې مې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان لمشرې زهرا یوسف سره شریک کړې. زهرا یوسف وویل، دوی ځکه د یادو عدالتونو مخالفت کړی دی چې یو خو نور عدالتونه سته او بل دا نه ده څرګنده چې پاکستان ترهګر و چا ته وای. زهرا یوسف وویل،
هو لمونږ سره اندېښنه شته ځکه چې د ترهګرو تعریف څرګند نه دی. د دوی په فکر هغه خلک ترهګر کېدای شي چې خپل قومي حقونه غواړي او د هغوی لپاره مبارزه کوي، نو موږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د پاکستان حکومت وایي چې د دې عدالتونو موده به 2 کاله وي، په کوم کې چې به د دوی په وینا د ترهګرۍ په تور کې پر نیول سوو کسانو مقدمې چلول کېږي، خو د دې عدالتونو د واک او طریقه کار په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوس بولوار سو ورگزی جنسی تا حل تا تیر ما شام پا یو ٹاپیکی پیشکی یوولس کسانو جوند للاس ور کرده ده. پا دیکی ما شمان امیرمنی هم شامل دی او بل پلو دا پولیسو پریو پوستا هم بریت سوی دی چی او کس پا کی وجل سوی یا دوار تپی سوی دی. ده مشال ریدی خبریال تاریک ورگزی پری رپورٹ لری.
په اورګزو او ضلع هنګو کې ټرافیکي پیښه او د وسلوال برید له امله 12 تنان مړه او 4 نور زخمیان شوي دي. د جمعې په مازیګر اوله پیښه د اکسیډنټ وشوه چې پکې د یوې زنانه او 2 ماشومانو په شمول 11 تنه مړه شول. انتظامی چارواکو په خبره د اورګزو په سره میله کې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سوارلو ګاړی د غره نه راوغورځېدو. یو انتظامی چارواکي مشال لډو ته وویل چې په فلاین کوچ کې مسافر کوهاټ نه د کلایي سیمې په لور روان و چې په سیمه کې د موډ کټولو په وخت د ډرایور نه ګاړی بې کابو شو او وغورځېدو. د پیخه کې 2 تنه نور زخمیان شوي دي چې هغه دوی د کوهاټ روغتونونو ته رسولي دي.
دا سره ملي پر مخيل ولا کې کې شي مړو ورته یوهلس کا سمره دوار کې زخميان دا پټالو په ټول دشت کې وړي دا پر مخيل باندې کې دي دا ولا کې شي کې مو ټول ولا کې شي دونکي
سملا د کوزي او رغزو جنسي په حدودو کې راځي چیرته کې جدي میاش په 15 منټې د ټرافیکي په خلاملا اته مشکوک وسلوال مرشي بيو د دې نه پد جمعې په مخام په ضلع هنګو کې نامعلوم وسلوالو په یوې پوسټې بریدو کړو چې پکې یو تن مړ او دوه د پولیس سرتيري زخمیان شوي دي پولیسو په خبره په سر کې په لاسیمه کې وسلوالو په امنیتي سرتيرو هغه وخت بریدو کړو کله چې دوی په پوسټه کې ناستو پولیس وایي چې په برید کې مرشوي کس د ګیس او تیلو یو شخصي کمپني سره ډرایور دی چې هغه په دې کې زی پر زی مړ شو د برید په وخت په پوسټه کې د پولیسو دوه سرتيري ناستو چې هغه په دې کې زخمیان شوي دي په سیټي تاڼه کې د درشوي رپورټر مخه په مړو کې میناګول او په زخمیانو کې کانسټیبل ظفر الله او کانسټیبل محمد لال نمونه شامل دي په زخمیانو کې د ظفر الله په نوم د سرتيري حالت خنه دي او هغه په خبر ته منتقل کړي دي د تاڼه ایس ایچ او خان الله مشال لوډیو ته وویل چې د پیښې وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي
پولیس چوکی وا هغه باندې اټک شوی دی چوکی لگا دا تاڼه نه لگا دا تقریبا 30-40 کیلومتر دا ځنګل دې بوټي دي ګرا ډېر غړي دي پہاڑی لگا دا پیدل ته راغلی وو چیرې کې چې کوم ځخلان کسبلانی دې خو یې موتا چوکی ته لگا ګډ ته دوا کسان راغلی وو عام خلک چې کوم دی هغه یې چیرې دا فان چې کسانو
دا په خبره ټوله سیما دوی په خپل ولکه کې اخستې ده او د برید کوونکو خلاف لټونې عملیات پیل کړي دي هنګو هغه بندوبستي سیما ده چې پوله او رغزو کورما او شمالي وزیرستان سره لګیدلې ده چیرته کې په دې وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی تاریکو رغزه مشال رادیو پېښور
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وجهسته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې سوي غونډه کې د تراګریزي تګلارې ټاکل سوي دا تګلارې داسې ده چې شل نقطې لري په دې شل نقطو کې یو ده هم ده چې د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک به خپل سیمه ته ستنوي اوس پښتنه ده چې دا به کور کړل سوي خلک دې ګام ته څومره خوشبین دي او آیا د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دا کار څومره او په څومره وخت کې شونې بولي د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل پر رپورت لري
په داسې حال کې چې د ملک سیاسي او پوځي مشروالۍ د ترهګرۍ ختمولو عزم کړی دی او د غلړ کې یو کوټلې کړنلاره هم ټاکلې ده چې پکې د نورو یو شمیر اقداماتو سره سره د شمالي وزیرستان نه ضربې ضب اپریشن په وجه د بیکوره شوي خلکو واپسي هم شامل ده خو تر دې دمه د دوی د واپسۍ لپاره نیټه یا منصوبه نه ده ورکړې شوې د وزیر اعظم بیان ته د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نصیر خان څنګه ګوري او د خپلو خلکو د واپسۍ لپاره د څه اقدامات کوي په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وي
واپسی اعلان خو بالکل شوی دی ممکن ده بالکل دا خبره چې دی واپس درمي په دغه لپاره یو تیاری پکور دو کنه میزه وزیر اعظم نه تمو خلی سره میزه دا خبره په تفصیلی بیان سره چې د خلک لپاره طریقہ کار کیم جوړ دا خبره میزه وزیر اعظم سره تفصیلی میټینګ او یو خبره وکي چې آیا په کومه طریقہ کار سره میزه دا خلک پاس کی او دغه لپاره د کیم کیم صحیح ضرورت ای هغه په تاګ نمک ته میزه ته پیرا کی او دې په داسه طریقہ سره لوشي چې شاه په عزتمنه طریقہ سره خپل کرینه تا واپسی او د کیم کرینه د مچې وی دی یا نور د سره دی هغه د پرا امرجنسی بزمندې غا چارې روان شي
هم په دغه اړه په خپل د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک سره نظر لري مشال ریډیو سره خبرو کې د متاثرینو د کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام خان وزیر وینا وا
د ویا یې کول کمال نه کو حکومت نه نه میزا غا دې د دې مقرر کو چې هغه تل ټیکنې مسلې دي امیر الله کې خپل اعتماد کو غلی لکه څنګه چې پرشن شي کو دو جنرال وزیرستان خلک په اعتماد کې نو وځي او څنګه څنګه درې می دلته زمو
څنګه ممکن دا چې راتلونکي کې د شمالي وزیرستان امنیت ټینګ وساتلی شي او وسلوال دلته دوباره آبادیدو ته پرې نه خو دی شي. په دغه اړه مو د سیمې د یو مقامی مشر او په حالاتو نظر لرونکي قسمت خان وزیر نه تپوسو کو نو دوی
انتظامی خبره ده ما به خیال چې څو پورې پولیټیکل بحال نه او پولیټیکل ایجنټ او زمونږ قبایلی جرګې مضبوطی نه وي او قبایلو ته هغه اختیار ورکړی شوي لکه پخوا چې څنګه اختیارات او پولیټیکل ایجنټ ته داسې اختیارات ورکړی شوي نو که څنګه چې مخکینی وو ما به خیال انتظامي له اثر به داسې بیا هم فیل کېږي. تبر شوي دي د عوامو کورونه یا بازارونه. نو د عوامو کورونه او بازارونه ما په خیال چې عوام به آبادوي خو د ګورنمنټ په تعاون او د هغې په ریبلیټیشن د کم خرچې دي هغه چې ورکړی شي نو ما به خیال
دا یادونې دا چې د روان کال جون میاشت کې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد پوځي اپریشن ضرب عذب پیل کړی شو چې له وجې یې په لکونو خلکو د سیمې نه کډه وکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
میډیا او ځوانان خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دي ځکه ډېر کوچ کله فاټه تل لا شو تل ځکه موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القدری او نو صاحب ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال ریډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدې دا صدې دا خبره کوي
سخت دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال ریډیو ورې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي چې د ملي وحدت پر حکومت به فشارونه زیات کړي چې د دوی په وینا نوې حکومتي کابینه ملي شورا ته ور وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګه نن پر یاد موضوع بحث کوي. د مشال ریډیو همکار جاناکال کوزی په دې اړه رپورت لري.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځن لامله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. د دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي خو دا مهلت یا ضرب الاجل هم نن پوره شو او د کابینې څرک نه دی لګېدلی. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوست ځاځي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د شنبې د ورځې جلسه کې به د ملي وحدت حکومت باندې د فشارونو پر لارو چارو او څرنګوالي بحث وشي. حکومت ته مو د ونۍ تر پای وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبې په ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړی شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي. له بلې خوا د ولسی جرګې یو شمېر غړو خبري رسنیو سره خبرو کې ویلي که د ملي وحدت حکومت له دې زیات د کابینې په ټاکلو کې ځنډ راولي ولسی جرګه به د افغانستان جمهور رئیس په رسمي ډول غونډې ته استیضا کړي. خو د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلي وطندوست ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه وویل ملي شورا د جمهور رئیس د استیضا صلاحیت نه لري. ولسی جرګه د افغانستان د اساسي قانون د 9/6 مادې پر اساس هغه وخت جمهور رئیس استیضا کولای شي چې په ملي خیانت متهم شي. د زیاته کړه جمهور رئیس اشرف غنی ملي خیانت نه ده کړی چې ولسی جرګې ته احضار شي.
د اساسي قانون مطابق د 9/6 مادې مطابق موږ جمهور رئیس هغه وخت راغوښتلی شو ادارولی شو چې هغې نه خاصه ملي خیانت او یو کوم مشهود جرم یې کړی. نو غیر له دېنه موږ صلاحیت ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس راغوړي او ازار کړي او دا د ټولو ولسی جرګې فیصله نه ده. دا د یو شخص نظر ده او هغه حیاتي اداري دی هر وکیل هغوی شخصي نظر ده. تر اوسه پورې ټولې ولسی جرګې په دې اړه باندې هېڅ نه کومه فیصله نه ده کړې.
د نوې کابینې لپاره د ولسی جرګې فشارونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د جمهور رئیس مقاماتو د پنجشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري. په عین حال کې زیات شمېر افغانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د نوې کابینې ځنډ د افغانستان په اقتصاد او امنیت ناوړه اغېز کړی دی.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زویمه نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1500 سکولونه جوړې تباه کړې شوې
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خوار وقت که گیتا ما که داگه نخونه دیدی که با
دا طول دا مشال ریڈیو پا خبرونه دا رنا پلور که لشاهین بونیری سرا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استو وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیمه بجې سوی په دې یو ست خبرونه کې ځینې رپورټونه او نیوز پروګرام د بختر ستوري هم لرو. خو لمړی د دې سات د خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ نه وخت لږ درویشت وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پوځي چارواکو لخوا وایي چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوي دي چې پاکستاني پوځ د تخیلو په بیلابیلو سیمو کې په هوایي بمباریو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د فوجي عدالتونو جوړېده د جدي اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ نوښت مشال لري ته ویل دوی د نورو عدالتونو په موجودګۍ کې د فوجي عدالتونو مخالف دي. په اورګزی ایجنسی کې د یوې ټاپیکې اپیشي له کبله لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي دي. انظامي چارواکي وایي دا پیښه د جمعې په مازیګر د کوزو اورګزو په سره میله سیمه کې هغه مال رامنځته سوه چې مسافر وړونکي موټر تر غره ولوید. د دوی په وینا دا مسافر وړونکي موټر له کوهاټه د کلای سیمې پر لور روان و. د افغانستان اولسی جرګه نن د حکومتي کابینې په اعلانېدو کې د ځنډ پر مسله بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې اولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه ور وپیژني، خو هغه موده پای ته رسېدلې ده. افغان چارواکي وایي چې د دې هیواد په لوګر ولایت کې د ناټو د هوایي برید له امله درې تنه وژل شوي دي. د لوګر د والي ویاند دین محمد درویش وایي د هوایي برید د جمعې په سهار د ابجوش په کلي کې شوی چې د وژل شوو درو کسانو تر څنګ پنځه تنه نور پکې ټپي شوي هم دي. د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون اپالو د بندیانو په تبادله کولو فایل کړی دی. د لغه وروسته ده چې یادو غاړو د دسمبر پر څلورویشتمه نیټه په مینسک کې د امن ابتدایي تړون لاسلیک کړ. تاسو مشال ریډیو او اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د دې ورځپاڼو پاڼې راړولي او لنډیزې راغونډ کړې دي.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان په اړه لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان د سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د ترهګرۍ د ختمون لپاره چې کوم د قومي پلان منظوري ورکړی شوی ده، د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهل شریف په هغې د عمل درآمد باوري جوړولو لپاره حکم ورکړی دی او ویلي دي چې د ترهګرو به په مکمله توګه ختمون کوي. ادارې وړاندې لیکي چې ترهګرۍ د ملک ته ډېر زیات نقصان رسولی دی او د داخله چارو د وزارت د یو رپورټ مطابق تیرو سلورو کالو کې شپږ زره یو سل او سلور خودکش حملې او بمی چاودنې شوي دي چې پکې په زرګونو بې ګناه خلک وژل شوي دي. د ادارې په وینا چې په داسې حال کې چې په پېښور کې ډېره غټه بده پېښه رامنځته شوه او د ترهګرۍ ټول حدونه یې پار کړل، د حکومت او سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د اکشن پلان جوړول یقینا چې د خوشبینۍ خبره ده، خو باید چې په دې عمل درآمد هم وکړل شي. ادارې آخري کې وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت، سیاسي ګوندونه او پوست په مشترکه توګه د ترهګرۍ د مکمل ختمون لپاره ګټور اقدامات وکړي چې دارنګ قام د امن، استحکام او پرمختګ پلو روان شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې هر څوک د پاکستان سیاسي او د سیکورټي صورتحال اثر نیغ په نیغه په میشید پریوزي او ښکاري چې د پاکستان معاشي حالت د خطرې سره مخ دی. خو د دې باوجود د نړیوال مالیاتي ادارې یو رپورټ کې ویلي شوی دي چې روان مالي کال کې د پاکستان اشارې مثبتې دي او معیشت به د کال اخیره پورې پنځه فیصد ترقی کوي. ادارې مخکې لیکي چې نړیواله منډۍ کې د تیلو نرخ کمېدو سره پاکستان کې هم د پېټرول په مصنوعاتو کې کمی راغلی دی او امکان دی راتلونکو ورځو کې دا کمی نور هم وکړی شي، د کوم اثرات چې به ارومرو په عام خلکو او د عام استعمال په سیزونو پریوزي. دې سره سره د زر مبادلې ذخیرې هم پسې واقع دودي. ادارې اخري کې لیکي چې روان مالي کال کې به کرنټ اکاونټ کې کمی راځي او د توانایي څانګو کې د سرمایه‌کارۍ زیات امکان دی. خو د دې سره سره ایم ایف حکومت ته د ځینو سیزونو د نرخونو ګرانولو ویلي دي چې دا شن راتلونکي کې پاکستان ته د قرضو قسط ورکولو کې اساني وي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې مجلې فرایډي ټایمز د پاکستان او افغانستان پر اړیکو په خپل لیکنه کې ښلي چې دا وخت دواړه هیوادونه تر سختو حالاتو تیریږي. د مجلې په لیکنه دا هیوادونه د امریکا غوندې له دې حالاتو د تیښتې لار نه لري. بلخوا د ناټو عمومي مشر په یو لیکنه کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې یا جنګي ماموریت پای ته رسیږي، خو له افغانستان سره د اړیکو نوی باب پیلوي. ګلایاز د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکلي، پاکستان او افغانستان دا حقیقت منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته به خپلې مسلې په خپل حل کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لانجمن انتخاباتو نتیجو وروسته سوګن پورته کړو. نوموړی د یو غلي سیاسي کارکوونکي په توګه هم پیژندل کیږي. پاکستان ته په خپل سفر کې افغان ولسمشر له سیاسي او فوجي مشرانو سره وکتل. نوموړي ته په پاکستان کې تود هرکلی وویل شو. مجله لیکي، افغان ولسمشر د پاکستان د سفر خاطرې ډېر په درنو ټکو کې یاد کړې. خپل هیواد ته د ستنېدو وروسته ولسمشر غني د پارلمان غړو ته وویل دوی د فوجي هډکوارټر جی ایچ کیو کې هرکلی داسې محسوس کړو چې خپل د پاکستان ولسمشر وي. مجله لیکي، د افغان پارلمان یو غړي سېنېټر عارف الله پښتون د ولسمشر اشرف غني د دې خبرې تصدیق کړې دي. مجله د عارف الله په حواله وای دا یقینا یو غوره شروعات دی او باید په ولسی کچه د خلکو ترمنځ د اړیکو عکاسی په ریاستی کچه هم رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه، باید هغه ټولې ژمنې بغیر لزنډه او وخت ضایع کولو سرته ورسوي چې دواړو خواو له یو بل سره کړي دي. عارف الله دا هم ویلي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو خواو ته هغو عناصرو په چټکتیا سره کار کوو چې امن نه غواړي. مجله لیکي چې همدغه دریز د پاکستان لوري ته هم چارواکي لري. یو لوړ پوری فوجي چارواکي فرایډی ټایمز مجلې ته ویلي، داسې ښکاره نخې نښانی موجود دي چې دواړو خواوو په رویو کې بدلون راغلی او رښتینی ګامونه پورته کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي په دې وروستو کې کابل ته د ولسمشر، د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر سفرونه د دې خبرې ښکارندویه ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر ځای شوې دي. مجلې کې پاکستان او افغانستان دواړه له سختو حالاتو نه تیریږي، د امریکا په شان له دې حالاتو نه د تښتېدو لار نه لري. بلخوا ناټو په خپل ویبپاڼه د عمومي مشر یان سټولټن برګ یو لیکنه خپره کړې ده. د ناټو مشر وای په افغانستان کې د روان 2016 کال تر پایه جنگي مشن پای ته رسیږي او له دې هیواد سره د اړیکو یو نوی باب شروع کیږي. د نوموړي په خبره، د افغانستان د امنیت پوره ذمہواری به د هیواد 3.5 لک فوجیان او پولیسو په لاس کې وي. خو سټولټن برګ وای د ناټو ائتلافي هیوادونه او نور ادارې به د روزنې مشن جاری ساتي او له افغانستان نه به نه تښتي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سټولټن برګ وای په افغانستان کې ډېر زیاتې ننګونې موجود دي او د دې لپاره ډېر کار پکار دی. افغان امنیتي ځواکونه نورو مرستو ته اړتیا لري او دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو مشر وای د دوی نوی مشن یقیني مرستو لاندې به له یو شمېر هیوادونو څخه 2000 سړي او ښځې راغونډېږي. په دې کې د ناټو 28 غړي هیوادونه او 14 نور ملګري هیوادونه به په مختلفو څانګو کې مرستې کوي. امریکا به د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د روزنې مشاورت او مرستو مشري کوي. جرمني به په شمال کې، اټلی به په مغرب او ترکیه به په پلازمینه کابل کې د دې مشري کوي. نوموړی وایي چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې جاري ساتي او په دې وروستو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې وه چې نړیوالې مرستې به په مؤثره ډول لګول کیږي او د دې شفافیت او احتساب به هم یقیني کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې په شام کې د روان جګړې پر مهال یوازې په تیرو درو ورځو کې لږ تر لږه 145 عام وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو څارونکي وایي چې په دې وژل شوو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. فریبا ظاهر پر ریپورټ لري.
په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکو ډلې په وینا، شپږوشت ماشومان هم په هغو 145 کسانو کې شامل و چې په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې ووژل سوه. د بشار الاسد حکومت تر ډیره د سوریه په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پټنځایونه په نښه کوي. دغه څارونکو ډله زیاتوي چې په تیرو درې ورځو کې په 400 بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې نورې سیمې هم په نښه شوې دي. شمیرې ښیي چې له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، د ملکیانو په شمول لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. د ولسمشر اسد حکومت په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه ډېر کړي دي. په همدې حال کې د هغه اردني پیلوټ برخلیک هم تر اوسه معلوم نه دی چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سو. له غرایسی چې امریکا او عربي متحده اماراتو د دې ډلې په وړاندې هوایي بریتونه پیل کړي. دغه شپږشت کلن پیلوټ د نړیوال ائتلاف لومړنی کس ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی. د اردن پوځ د جمعې په ورځ وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې الوتکه د اسلامي دولت ډلې لخوا نه ده غورځول سوې. دوی دا هم وایي دا چې د الوتکې ټوټې او پاتشونو ته لاسرسی نسته او پیلوټ یې هم حاضر نه دی، نو د سقوط د اصلي دلیل په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه وایي چې امریکا او متحدینو یې د جمعې په ورځ په عراق او سوریې دواړو کې یو دېرش نوي هوایي بریدونه کړي دي. دغه ائتلاف لخوا په یوې لمې کې ویل سوي د جیټ او له لرې کنټرولېدونکو الوتکو په بمباریو کې په سوریه کې د مخالفینو شپاړس اهداف وشتل سوي چې تمرکز یې تر ډېره کوباني ښار ته نږدې پر یوه سیمه و. پنځلس نورې حملې د عراق په الاسد، سنجار، موسل، القائم، بایجی، کرکوک او تل عفار کې سوي دي او په نتیجه کې یو راکټي سیستم، موټرونه، تکتیکي سیمې او جنګي مرکزونه تخریب سوي دي. امریکا او نړیوال متحدین د سپتمبر راهیسې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې هوایي عملیات پیل کړي دي. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي امارات په دې کمپاین کې برخه لري، خو قطر یې یوازې لوژستیکي ملاتړ کوي.
فریبا ظاهر و د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د جمعې په ورځ د آزادې اروپا رادیو د آذری څانګې پر دفتر د دې هیواد د څارنوالۍ د کارکوونکو لخوا چپه ول سوې. په دې چپه کې له څارنوالانو سره پولیس هم ملګري وو. دوی ویل دې دفتر ته د مقدمې پر اساس ورننوتی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
په باکو کې د ازادي راډیو د ازري څنګه د دفتر مسؤل کنعان الیف وای د آذربایجان د څارنوالۍ کارکونکو چې پولیس افسران هم ورسره وو د دوی پر دفتر چاپه وهله. د نوموړي په وینا د څارنوالۍ لږ تر لږه لس کارکونکي او شاوخوا شپږ ویشت وسلوال پولیس په زوره دفتر ته ننوتل او د دوی همکاران یې په یو جلا خونه کې بند کړل. کنعان الیف له پېښې څو شېبې وروسته وویل
of the Radio Liberty in Baku, RFI Radio office in Baku.
دی وای د آذربایجان د څارنوالۍ دفتر په باکو کې د آزادۍ اروپا د آزادۍ راډیو پر دفتر چې په دوهم پوړ کې موقعیت لري چاپه وهله. دوی په زوره دفتر ته نوتل او پلټنه وکړه. دوی ځینې اسناد خودل او وایي چې دا د دوی د پلټنو برخه ده. زمون کارکونکي د غونډې خونې ته داخل کړل او هغوی ته له تلیفون څخه د استفادې اجازه ورنکړه. څارنوالانو د کمپیوټرونو او دفتر پلټنه وکړه او هڅه وکړه چې وسایل ضبط کړي. څارنوالانو ویلي دوی د محکمې د حکم پر اساس د ازادي راډیو د ازري څنګې د دفتر چې د څارنوالانو په خبره له بهر تمویلېږي د پلټنې اجازه درلوده. د آذربایجان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو د پیاوړتیا پر ادارې او اکسفام نړیوالې موسسې هم چاپې وهلې دي. په باکو کې د ازادي راډیو پر دفتر د چپاور سره هغې وهل شوې چې حکومت د ازري څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوه توقیف کړه. اسماعیلوه دا مهال په جنایي تور د دوه میاشتو لپاره توقیف شوې ده. څارنوالانو هغه تورنه کړې ده چې خپل یو همکار یې اړ کړی و چې ځانوژنه وکړي. خو د اسماعیلوه پلویان پر نوموړي لګېدلی تور ردوي او وایي چې دا تور سیاسي بڼه لري. دغه راز د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ازري چارواکو لخوا د خدیجه اسماعیلو وانی ولغندل دي. دا سازمان وای د ازادي راډیو د ازري څنګه د خبریاله یوازې او یوازې د بیان له ازادي څخه ل خپل حق نه د استفادې په خاطر نیول شوې ده. لویدیز د آذربایجان د وروستي اقدامات د حکومت د منتقدینو پر ضد زپون کې بلل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو شرو د وزارت مرستیال تیره اونۍ له آذربایجاني چارواکو سره په دې هیواد کې د ژورنالیستانو د نیول کېدو په اړه جدي خبرې وکړې. نوموړي وویل آذري چارواکو ته په ډاګه کړه چې د مدني ټولنې پر ضد د آذربایجان د حکومت ځپونکې اقدامات به له متحده ایالاتو سره د آذربایجان اړیکې خراب کړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوسم د خبرونه په دې برخه کې تاسو هم د مشال ریډیو اونیز پروګرام د بختر ستوري تراړون د دې خبرونه کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به د یو ځوان لیکوال او ژباړن په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به له استاد ببرک میخیل سره د ننګرهار په فرهنګي وضعیت یو لنډه شان مرکه ولرو، او بیا به له خوست نه هم د ګلشرف حسن په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ته راځو. ځوان لیکوال او ژباړن ډاکټر سیف الله غریبیار چې په تیرو 15 کلونو کې په ننګرهار کې محاصل و، نو په طبي، علمي او اروایي برخه کې یې د پام وړ کتابونه له نورو ژبو پښتو ته راړولي دي. په ننګرهار کې مثبت بدلون ټولنې د نوموړي د فراغت په ویاړ تېره اونۍ یوه غونډه وربللې وه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. په ننګرهار کې مثبت بدلون ټولنې تیره اونۍ د ډاکټر سیف الله غریبیار په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و، چې یو شمېر لیکوالو د هغه په پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. د مثبت بدلون ټولنې مشر استاد عبدالبصیر سباون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو ځوانانو د تشویق لپاره یې د سیف الله غریبیار په ویاړ غونډه رابللې ده.
ډاکټر صاحب، سیف الله غریبیار یو له هغه ځوانانو دی چې په کم عمر کې علمي برخه کې لوی خدمت ترسره کړی دی. د شپږ کلونو کې 40 ته د کتابونو د چاپ شمېره رسېدلې. نو موږ د دې په خاطر باندې چې دغه ځوانان تشویق کړو او نور ځوانان هم د ده په نقش قدم باندې لاړ شي، دغه سل مزمنه مرته نیولې ده تر څو موږ دغه علمي او اکاډمیک ځوانان نورو ته وروپیژنو او په راتلونکي کې نور ځوانان هم دغه هڅې وکړي چې د خپلې ټولنې ولسته یو خدمت ترسره کړي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار په خپلو خبرو کې وویل که ځوانان د سیف الله غریبیار په څیر د خپلې ټولنې ضرورتونه او خپل مسؤلیتونه درک کړي، نه به پښتو ژبه د غریب ژبې په نوم یادیږي او نه به مو ځوانان په علومو پسې سرګردانه وي.
ډاکټر صاحب داسې ځوان ده چې د خپل عمر د کلونو نه اضافه کتابونه خپلې ژبې ته د نورو ژبو نه راژباړلې دي، یې لیکلي دي او یې هم راټولونه کړې ده. زه فکر کوم دغسې احساس زموږ په وطن کې ډېرو کمو ځوانانو سره ده. که زموږ د وطن هر ځوان د خپلې ژبې په رابطه او د خپلو خلکو په رابطه باندې د ډاکټر صاحب سیف الله غریبیار غوندی یو احساس ولري، نو نه به زمنګ ژبه بیا غریبه ژبه یادیږي او نه به زمنګ خلک په علومو پسې ورک او سرګردانه وي.
ځوان شاعر او لیکوال سعدالله فطرت په خپلو خبرو کې وویل سیف الله غریبیار په تاند ځواني کې داسې کتابونه پښتو ته ژباړلي چې ټولنې ته یې خیر رسیږي.
ډاکټر سیف الله غریبیار یو له هغو نومیالیو ځوانانو جملې نه دی چې په خپل کم عمر کې خپلې ژبې ته ډېر زیات کار کړی دی. طبي برخه کې، ارواپوهنه کې، ټولنیزه برخه کې، اسلامي برخه کې، مسلکي برخه کې داسې کتابونه یې ژباړلې او تخلیق کړي دي چې همې ټولنې ته خیر رسیږي. او د طب برخه کې چې د کوم غټ کتابونه له انګلیسي او د اردو ژبو نه راژباړلي دي، هغه که تدریسیږي نه په پوهنتون کې، نو شاګردان یې په دومره شوق او علاقه باندې لولي او دومره استفاده ترې کوي لکه یو استاد چې ورسره وي. په دې وروستیو کې یوه طبي ډکشنري پښتو ته کړې ده
ډاکټر سیف الله غریبیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ننګرهاریانو یې کړي کار ته په ډیره درنه سترګه وکتل او دې ته یې حوصله ورکړه چې په راتلونکي کې تر ده هم زیات کار وکړي.
له کومې ورځې راسې چې زه ننګرهار ته راغلی یم، دلته د ننګرهار با عزته میلمه پالو او پښتو پالو ولسونو ماته ډیره مینه راکړې ده. دا نن ورځ چې په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې لخوا زما د فراغت په ویاړ کومه غونډه جوړه شوې ده، دا هم د دوی د مینې یو ښکاره ثبوت دی. ما ډیر خوند ورنه واخیست، ماته یې لا نوره ډاډ راکړه، حوصله راکړه. زه په دې ډاډمن کړم چې زه به په راتلونکي کې انشاءالله تعالی خپل ژبې، خپل ولس، خپل مسلک ته نور هم کارونه کوم.
ډاکټر سیف الله غریبیار تر دې دمه په طب، ارواپوهنې، اسلامیاتو او ټولنیزو مسایلو کې 34 چاپ شوي کتابونه لري چې غټه برخه یې له انګریزي او اردو ژبو څخه پښتو ته ژباړلې دي او یو شمېر خپل هم تالیف او تصنیف کړي دي. سیف الله غریبیار په ننګرهار کې د یو شخصي پوهنتون څخه د معالجوي طب په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې او په پام کې لري چې په راتلونکي کې د عقلي او عصبي ناروغیو په برخه کې زده کړې وکړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد ببرک میخیل چې د تیرو څو لسیزو راهیسې په فرهنګي هڅو خپل نظر ساتي او په اکثرو ادبي او فرهنګي غونډو کې په نظر راځي، له ده سره مو یوه مرکه کړي او په سر کې مو ترېنه د ننګرهار فرهنګي وضعیت پوښتلی دی. نوموړي په ځواب کې ویلي دي،
کله چې موږ د فرهنګ خبره کوو، فرهنګ ډېر آباد لري. مثلا فرهنګ موږ داسې تعریفولی شو چې د یوې طبقې خلکو نه ټول هغه ارزښتونه، هغه سیاسي وي، اجتماعي وي، ټولنیز وي، چې د ټولنې له یو پاړکي نه بل پاړکي ته په میراث پاتې کیږي، هغه دغه ټولنې فرهنګ. که اوس موږ وګورو، فرهنګ کې ژورنالیزم راځي، فرهنګ کې ادبیات راځي، فرهنګ کې کلتوري مسایل راځي. نو که موږ وګورو، دلته دا سرګرمۍ شته دی که ستاسو هدف د فرهنګ نه ادبي سرګرمۍ شته دی، موږ یې لرو.
عمدہ خبر ما کول چی دغه په ننګرهار کې چی کومي ادبی حلقې دی، ادبی جرګې یا مرکې دی، کنه یا ټولنې دی، د دغه تاثیر په ټولنه باندې څومره مثبت اغېز پرې باسي؟
کوم ګورو شاعر یا لیکوال د ټولنې هغه پاره کې دی چې ټولنه قدم په قدم چاري، او هغه څه چې دی کوي بیرته په ټولنه باندې مخامخ اغېز لري. دلته چې کومې سرګرمیانې دي، خو په پرتله لږې نورې ځکه اضافه شوې دي چې مثلا اف ام راډیوګانې دي چې هغوی هم ادبي فعالیتونه کوي، او خصوصا موږ چې کله ګورو د دوی دغه د ادبي فعالیتونو دا کوم رپورټونه چې خبرېږي مخامخ ولسی خلک، یا په تیر ځوانان ادبي بنډارونو ولا، دا هم پکې ونډه اخلي. دا به ځینې نیمګړتیاوي هم لري، په نیمګړتیاوي نه غږیږو، خو هغه ادبي سرګرمۍ دي، او شعر او ادب چې دی دا مغه د احساس زیږنده ده، او مغه احساس دی چې په خلکو کې راپارېږي او بیا ټولنې ته څه وړاندې کوي، یا د ټولنې نه څه اخلي، هغه په جادوګرو الفاظو بیا نورو خلکو ته وړاندې کوي. که موږ وایو چې ادبي سرګرمۍ څومره ښې شي، زیاتې شي، نو د ځوانانو انسجام ته ضرورت دی. ځوانان راټولول پکار دي، ځوانانو ته سمه لارښودل پکار دي، ځینې نیمګړتیاوې به هم ولري، دغه نیمګړتیاوو سمول پکار دي.
اوس چې په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې درې څلور فرهنګي ټولنې فعالې دي، او هفتواري غونډې کوي، یا په ولسوالیو کې چې فعالې دي او په خپلې هفتواري پنځلس ورځنۍ یا میاشتنۍ غونډې کوي، دا که د ټولنې نه لږ راووزو او محدودې کو، د شاعر لیکوال په فکر او تخیل باندې څومره مثبت اغیز لري؟
دقیقا دا ډیر زیات اغیز لري. زه هم که یو شاعر یو لیکنه یو شعر لیکلی، یو لیکوال یو مبتدی لیکوال خو یو لیکنه کړي، او اغازی په داسې غونډو کې کینی کنه، اول خو کې د بل چا شعر اوري، د خپل شعر د پخوالي لپاره ورسره نور موادم پیدا کیږي. د بل چا لیکنه ګوري، مثلا که د د فکر نه لوړه لیکنه ای، لکه تر لګه دته فکر اخلي، دته الفاظ اخلي، دته ترکیبونه اخلي، او که د د فکر نه ټیټه ده لیکنه، دی په نیمګړتیاو باندې خو فکر کولای شي. هغه چا چې د لیکنه الته وړاندې کړي ده، پاغه باندې نقد یا کره کتنه کیږي، نو هغه پکې خپل نیمګړتیا اصلاح کوي. او اونیز غونډه چې د ختیځ ادبي بهیر لخوا نه کیږي، په یوه نیمه غونډه کې زه هم ګډون کوم، مثلا الته شاعران، لیکوال، نور ټولنیز اشخاص ستایل کیږي، د هغوی په اثارو باندې، د هغوی په شعرونو، په نثرونو باندې ویناوی کیږي، لیکنې پرې کیږي. نو دا ډیره ښه خبره ده، او دا مخامخ یو فکر ورکوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ځوانو لیکوالو شاعرانو ته څه پیغام لري؟
زه وایم چې شاعر او لیکوال چې هر شی لیکي، چې په مسؤلیت سره ولیکي، بې ځایه د خلکو وخت ضایع کول نه دي پکار. که مخامخ په توپانچه د چای شتل ګناه ده، په بې ځایه خبرو د خلکو وخت نیول هم ګناه ده. موږ وایو چې زموږ لیکوال، زموږ شاعران، زموږ ژورنالیستان باید وخت ته پام وکړي، په بې ځایه خلکو تورونه ونه لګوو، او داسې لیکنه وکړو چې زموږ په لیکنه کې د ټولنې دپاره پیغام پروت وي، او هغه واخلي، او ټولنه د هغه پیغام په رنګ باندې ځان رنګین کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې په خوست کې د کتاب لیکنې بهیر ګړندی شوی، او یو شمیر خوستیو لیکوالو او شاعرانو علمی، اکادمیک او ادبی کتابونه خپاره کړي دي. د دې حساندو او زیارکښو لیکوالو له ډلې څخه یو هم ګلشرف حسان دی چې په دې وروستیو کلونو کې شپږ عنوانه بیلابیل علمی، ادبی او تاریخي کتابونه لیکلي او ځینې نورې بیا له نورو ژبو پښتو ته راژباړلي هم دي. تېره اونۍ په خوست کې د ګلشرف حسان د ادبي او علمی اسو په ویاړ لمانځغونډه جوړه شوې وه چې د مشال راډیو خبریال نجیب الله ادوخیل هم ورغلی و او دغه ریپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د خوست یو شمیر لیکوال او رون اندی وایي چې په دې ولایت کې د لیکوال او شاعرانو په منځ کې د کتاب لیکنې بهیر ګړندی شوی او اوس مهال یو ډیر شمیر لیکوالو د علمي، ساینسي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو کتابونو او شعري ټولګو لیکلو ته مخه کړې ده. دوی وایي چې په وروستیو کلونو کې د خوستیو لیکوالو او شاعرانو لسګونه کتابونه چاپ او خپاره شوي او د دې کتابونو د یوې برخې څخه په علمي او اکاډمیک مرکزونو کې د علمي ماخذ په توګه او حتی د تدریس په برخو کې ورځنې ګټه پورته کیږي. یاد څرګندونې د تېرې شنبه په ورځ یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو په هغه علمي او کلتوري ناسته کې په ډاګه کړي چې د نوموړي ولایت د یو تن لیکوال او ژورنالیست ګلشریف حسان د شپږ عنوانه بیلابیلو ټولنیزو، هنري، علمي او تاریخي کتابونو د لیکلو او ژباړې په ویاړ جوړه شوې وه. مدنی فعال او ژورنالیست فرید الله ظاهر په خوست کې د کتاب لیکنې د دود د خورېدو په باب مشال رادیو ته وویل:
وروستیو په خوست کې یو شمېر لیکوالو د علمي، فرهنګي او معلوماتي کتابونو چاپ او لیکنې ته مخه کړې ده. مثلا د بیلګې په توګه د بدشدین مشکور ورونه په لمبو کې، سپین روان نورزی د بریالي شخصیت مشاور په نامه ژباړه، د خوست څلور کلن پر مخیون، همدارنګه ډاکټر سیف الله غریبیار طبي ډکشنري، او په دې وروستیو کې د وتلي لیکوال او ژورنالیست ګلشریف حسان د افغانستان د جګړې تاریخ، له سکندر مکتونی د ناټو تر راتګه هغه ګټور کتابونه دي چې د ځوانانو د مزیدو معلوماتو لپاره ډیر ګټور دي.
د خاغلی حسان یو کتاب یو وشتمه پیړۍ کې زموږ کلی مالت نومیږي چې په دې ټولګه کې د ټولنیزو مسایلو ترڅنګ د کلی او قوم حالات او رواجونه په ډیر ساده ډول لیکل شوی دي. په دې ټولګه لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې په دې کتاب کې د ټولنې خدودونه او رواجونه او ترڅنګ هغه نیمګړې خواوې هم ځای شوې دي.
د سیګریټو او نورو نشې توکو زیانونه د پریښودو لارې چارې او ځانګړې تجربې شریک کړې دي. په ټولنه کې د یو باب عمل چې ولور دی هم پر د پورته کړي او دغه ناوړې دودې د ټولنې لپاره خورا زیانمن بللای چې همداسې هم دی. لیکوال په دې اثر کې د اتفاقي سر ټکولای دی. قول، وعده، پیمان، تړون او ژمنه د دې لپاره خورا اهمیت لري خو کله چې د هغې نشتون په خپله ټولنه کې احساسوي نو غږ کوي چې په اتحاد، همغږۍ او یووالي کې بری دی که نه لکه چې یو انداز بو.
ګیدړې لیوه څرنګه محاکمه کړ، دا د ګلشریف حسان د کیسې یوه ټولګه ده چې نوموړي د ماشومانو لپاره ژباړلې ده. په دې ټولګه لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی لیکنه کړې وه. د ویل
ما کتاب ولوست، په لوستو مې نه یوازې د کیسې یا نقل تنده خوړو بشوه، بلکې د ماشومتوب عمر ته یوړم. همدا ډول ډېر داسې غیر مستقیم پیغامونه او مسایل مې پکې ولیدل چې د ماشومانو لپاره ډېر اړین او بنسټیز ارزښت یې درلود.
لیکوال او ژورنالیست ګلشریف حسان په خپلو خبرو کې د پښتنو فرهنګیانو دا احساس وستایه چې د دوی د ژبې، هنر او کلتور د بډاینې د لارې خدمتګارانو زیار ته د قدر په نظر ګوري.
په دې کتاب کې له 2000 کلو راهیسې د ټولو هغو یرغلونو او تیریو څخه چې زموږ پر ګران هیواد د یونانیانو، فارسیانو، هونو، مغولو، انګریزانو، روسانو او نورو لخوا شوي پرده پورته شوې ده. د کتاب لوستلو څرګندېږي چې ګنې دا جنګ جګړې زموږ افغانانو پلرنی کسب وي چې موږ یې د بدبختۍ کندې ته وتل وهلو.
یاد دې وي په دې وروستیو کې د ګڼو خوستیو لیکوالو او شاعرانو علمي او فرهنګي کتابونه، شعري ټولګې، ناولونه، کیسې او د ادبیاتو د نورو ډولونو یو شمېر رسالې چاپ او خپرې شوي دي. د خوست فرهنګیان د اړوندو حکومتي ادارو او په علمي او کلتوري ډګرونو کې د مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د کتاب لیکنې د اوسني بهیر د پیاوړتیا لپاره دي په مادي او معنوي لحاظ مرستې وکړي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تا تر بلی خبرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خاط او آباد اوسئ.
خزو د ژوند د لاس تر اوړو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.